په قطر کې د فوتبال د 2022 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په ګروپی پړاو کې نن څلور مسابقې په پام کې دي. لومړی د کابل په وخت د مخام په اونی مبجو تونس له فرانسې سره لوبه کوي. دوهمه لوبه به د استرالیا او ډنمارک د ملي لوبډلو ترمنځ وي. د شپې په 11:30 دوه نورې لوبې هم کیږي. په یوه لوبه کې پولند او ارجنټاین سره مخامخ کیږي او په دوهمه یوه کې سعودي عربستان او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په پرونیو څلورو لوبو کې هالند 2-0 پر وړاندې قطر ته، سنیګال 2-1 په وړاندې اکوادور ته، او انګلند 3-0 پر وړاندې ویلز ته ماتې ورکړه، او همداراز امریکا 1-0 له ایران څخه لوبه وګټله. د قطر د نړیوال جام وروستۍ لوبې. قدرمن اوریدونکو، له دې سره رسیږو د خبری برخې پای ته. په پاتې خبرونه کې تاسو ته بلنه درکوم چې د آزادۍ راډیو مجلې پروګرام واوري. دا پروګرام احمد شبر چمتو کړی دی.
آزادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کو. په افغانستان کې د بهیر د غونډو حال درکو.
په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
کابل او ننګرهار له هغو ولایتونو څخه دي چې هلته دا بهیرونه بیا غوړېدلي. په دې اړه به وړاندې په تفصیل واوري. په لویدیځ کې میشت افغان لیکوال اوبلی دخر له غنی ادبیاتو په خپلو لیکنو کې نه اغېزمن کیږي.
دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره ګرځوي.
د ډرامې لیکلو عملی لارې چارې کتاب چاپ شو. د دې کتاب له لیکوال شغله همت سره شخېدلې يم.
ما د نړیوالو ډرامو څخه مصارفه کړې یم، د ناول سره خپلې یم، د لوند کیسو څخه راځي دي.
کیسه هم لرو.
د اوبو لغاړې پر څوکۍ کې ناستم. نور نو ورو ورو د مقام رڼای پور کې دوا
کتر پای را سره وي. یو شمیر نور مطالب هم لرو. راوشم لومړی مطلب ده. د افغانستان په جنوب سیمو کې د ادبي بهیرونو غونډې منظمې پیل شوې دي. په جنوب کې څو غونډې شوې دي بیا درېدلې دي، او داسې ولایتونه هم شته چې لا هم دا غونډې پکې له تیر څه باندې یو نیم کال راهیسې نه دي جوړې شوې. فریده سیال راپور لري.
کابل له هغو ولایتونو څخه دی چې د بهیر غونډې پکې منظمې شوې دي. له شاوخوا اوو میاشتو راهیسې دا غونډې هره اونۍ جوړېږي. مرکزی حبیبی لیسې ته څیرمه د خوشحال بابا فکری بهیر ته لار دی. دا بهیرونو یو فعال غړی لیکوال نقیب احمد عزیزی هیله مند دی چې د غونډې به لاپسې نورې هم وغوړېږي.
په دغو غونډو کې نوي قلموال، لیکوال، ځوان شاعران او د ادب مینوال ګډون کوي. په یوه اونۍ کې په شعر کره کتنه وي، په بله اونۍ کې په نثر کره کتنه وي، کله ادبي درس وي، او کله کله بیا پر ځینو کتابونو باندې تبصری وي، علمي تبصری او ادبي تبصری. د دې په تقلید په ځینو ولایتونو کې هم ورته بهیرونه جوړ شوي وو، مګر زه سې د ځینو ولایتونو له حاله له نږدې خبر یم. مثلا فعلاً دغه رقم ادبي ناستې یوازې په کابل کې پرله پسې کیږي، البته په ننګرهار کې هم کیږي، په ځینو ولایتو کې بیا نه کیږي. مثلا غزنی ته زه تللی وم، هلته دغه ډول مسلسلې اونیزې ادبي غونډې نه کیږي، په میدان وردګو کې نه کیږي. یعنی په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
په کابل کې د بهیر غونډې هر جمعه د مسپخین 2 بجې پیلېږي، کله 2 ساعته او کله هم تر 3 ساعتونو پورې دوام کوي. په ننګرهار کې بیا د غونډې د جمعو په ورځو د سهار لخوا وي. په جلال آباد کې د ختیز ادبي بهیر غونډې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې روانې دي. په افغانستان کې له وروستۍ سیاسي تحول وروسته د دې بهیر غونډې درېدلې وي. یو علت یې همدا بلل کېږي چې یو شمېر لیکوال او شاعران یې بهرنیو هیوادونو ته لاړل. نو د لیکوالو بیا راغونډېدل څه ستونزمن شول. لیکوال استان امیر زهیر په دې باور دی چې دغه مهاجرت د بهیر پر غونډو منفي اغېز کړی دی.
دا طبیعي خبره ده چې اغېز به وي او بدې اغېز به وي، ځکه چې ورسته و حالاتو کې تحولات سره سم ډلې ډلې بازي فرهنګيان د هواد نووته ساري دي هواد او تلاړه حالت میشته شو ولې بیا هم نو امید کې ګونو ځوانان شته ما چې هغه ورځ د ختیز ادبي بهیر یو باندې وکړه ډېر ښایسته ښایسته ځوانان نوي ځوانان راپورته شوي دي
د افغان ادبي بهیر غونډې چې سباندې دیرش کاله مخکې په منظم ډول په پیښور کې روانې وي د طالبانو د حکومت لاندومړنۍ واکمنۍ وروسته افغانستان ته ولېږدول شوې د دې بهیر له مخکښانو څخه یو هم باز محمد عبید دی دی د ختیز ادبي بهیر نوي پړاو ته خوښ دی
په ول غونډې کې چې زه د ګویم پړاو راغم ټول پکې لس دولس کسان برابر دي اوس مې ولیدل چې شمیر یې د ډیر شو سلوي خونه وړي او د خوش بختې خبره ده چې نوی نوی زلمیان مې ولیدل چې شاعرانو او راغل او داسې شعرونه یې وویل چې د چا خبره مونږ ته ماته راکړه یعنې چې کس راکړو ځکه په دغه عمر کې چې مونږ شاعري کوله دغومره قوي خیالونو او دغومره قوي چوکاټ سره مونږ شعرونه نه شو ویلی دوی که غزل وویلو که نظم یې وویلو او که بل هر سند شاعرۍ په سند کې دیو تبازمایي وکړله نو ډېر ښه روان و
د ختیز ادبي بهیر اونیزي غونډې اوس په جلال آباد کې د میډیوتیک په علمي فرهنګي مرکز کې جوړیږي د دې بهیر مشر ضیاءالدین همت مل وایي چې په دې دویم پړاو کې نوي مستعد ځوانان غونډو ته ورسي
د ختیز ادبي بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی ځکه ورس تر بلې شاعران لیکوالان زیاتېږي زموږ ډله قوي کې نوي ځوانان راځي نوي ځوانان داسې سلی کې چې چړې ورته ګوته په غاښ پاتې د دوی خیالات دوی سره د نوی ترکیبونه نوی فکرونه هر برخه کې دوی املا تړلې او کار کوي
د همدې بهیر یو بل غړی لیکوال اجمل جنت بیا لوی سره په افغانستان کې د بهیرونو د غړیدا لپاره ل لیکوال او شاعرانو غوړي چې لمانوي او مادي پلاوه د دې غونډو املا تړ وکړي
هغه سخت جمهور چې کوم په دغه روسي او کوم سمات شوه ده او په هواد کې یو شمېر بهیرونو چې لړلې یو هم ختیز ادبي بهیر د خپل ناس کې کل کړي دی هر اونۍ په دغه برخه کې خپل فعالیتونه کوي د تقویت لپاره یې په کار داده چې په مانوي او مادي لحاظ باندې دغه بهیرونه سپورټ شي حمایه شي ځکه که د یو چا په ویاړ باندې یو غونډه برابرېږي یا د یو لیکوال او شاعر په د کتاب په مناسبت باندې مخکتنه کېږي یا نورې ناستې کېږي طبعا مصرف پرې راځي نو کله چې د زړه ډېر سو غواړي او په لاس کې څه نه وي نو سخته ده چې دغه برخه دي یا د دغه بنسټونه
په بیلابیلو ولایتونو کې کې چرته ځوانان له بهرنیو هیوادونو د لیکوالو بیا ورتک ته انتظار کوي چې ادبي غونډې به له هغې وروسته جوړوي ښایي دا لیکوال او شاعرانو ورستانه نه شي او دوی دا چانس له لاسه ورکړي چې نوي ځوانان د بهیرونو له لارې وروزل شي
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د بهیرونو د کمرنګ کېدو یو علت شایع دی چې ګڼ افغان لیکوال بهر ته کډول شوي دي په بهرنیو هیوادو په تیر بیا اروپا او امریکا کې په لسکونو افغان لیکوال لکلونو کلونو راهیسې ژوند کوي د دوی د لیکوالۍ په اړه مې د استاد نجیب مندلی نظر اخیستی دی خو مخکې تر دې به د هغې سې ولایتونو له ډلې د یوه راپور راواخلو چې د بهیر د غونډو پر ځای په کې ادبي سیاسي غونډې ترسره کیږي او دا غونډې په منظم ډول هره اونۍ نه وي کله ناکله جوړیږي یوه له دغه ډول مشاعرو په وروستیو کې د روزګان په مرکز ترین کوټ کې ترسره شوه له سیمې راپور لرو
دا د روسګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست پانګړ کې ادبي بهیر دی په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ یو شمیر طالب مسولینو هم ګډون کړی وو د روسګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی د مشاعري ترپی لوړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبري وکړي هغه ویل چې د پخوا په پرتله اوس د شعر او ادب په برخه کې پرمختګ شوی
زمينه راته مساعده شوی ده کله مشاعرو ته ورتګ وی الحمدلله امنیت تامین دي هیڅ نوع مشکل نشته ځوان په هیڅ باندې دا کوشش کوم چې خپل ځوانانو لپاره هغه زمينه ورته مساعده کنا هغه سهولتونه ورته برابر کم کم چې زموږ ځوانان د اړتیا لري
د مشاعرې په پاتې برخه کې شاعرانو شعرونه ولوستل چې ډیره برخه یې حماسي و او د هیواد مینا پکښی کران غشتیو هغه په خپل شیرونو سره د ادب د مینوالو تند خړو بکړه
د مجاهد ملالی د میوند ورور هلمند تا د وجل د نړۍ د بلا مور هلمند تاریخ بلی کی کارنامه ساده تل ظلمو
ای جانان سب درت وایم داس میانان ولکه زاوته
زمرد کله سما ور گناهکار دل ته چنار دل ته نشکر گناهکار تاسو به چم هر یو سړی جنتی
د مشاعری په ورستی برخه کې دنیا علم مولوی محمد نسیم هم خبري وکړي او د غړول ادبي بهیرونو پر تر سره کېدوې ټینګار وکړ. د همدار از ویل چې د شیر په ژبه د اسلام قران او نظم ملاتړ عبادت دی.
کچری په دغه شعر کې زما نه داوي چې دا شعر زوایم د دې لپاره چې زه په دې شعر باندې اسلام ستایم، په دې شعر باندې دین ستایم، په دې شعر باندې قران ستایم، په دې شعر باندې جهاد ستایم. نو د الله د رضا لپاره دا نیت ورته وکي، دا هو به هو عبادت دی محترمو مسلمانانو، دا عین عبادت دی.
تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د ورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ترسره سوې وه چې پکښې کې زرګونه کسانو ګډون کړی.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د دې ازادي راډیوي ادبي مجلې په پیل کې په یو راپور کې دا خبره یاده شوه چې په افغانستان کې د نننه د بهیرونو غونډې د دې لپاره هم د طالبانو تر بیا واکمنې وروسته ټکنې شوې دي چې ګڼ افغان لیکوال په تیر سب باندې یو نیم کال کې بهر تتللې دي. په اروپایي هیوادو او امریکا او کاناډا کې هم درس په یو شمېر نورو لویدیځو هیوادو کې داسې افغان لیکوال هم ډېره دي چې څو لسیزې وشوې. دا لیکوال څرنګه افغان فرهنګ غني کولای شي؟ په فرانسه کې لمیش لیکوال نجیب منلی څخه به واورو چې دا هم څول سیزی په فرانسه کې ژوند کړی دی او هلته لوړې زده کړې کړې دي.
فرهنګ ته د کاکولو بیلابیلې لارې دي او هر څوک هر ځای کولی شي په ډول یو ډول ورته کار وکړي. بهر مېشتي افغانان کولی شي چې مثلا دوی چې په بهر کې مېشتي حتما یو بله ژبه باندې پوهېږي. دغه ژبه ډېر څه لري چې موږ نه لرو. کله چې دوی ځینې کتابونه وژباړي، یعنې ژباړې وکړي، کله چې دوی ځینې شیان ولیکي، کله چې دوی حتی په موسیقي کې ځینې شیان زده کړي، په نور هنرونو کې ځینې شیان زده کړي او هغه بېرته خپل فرهنګ ته راوړي. همداراز دوی کولی شي چې د خپل فرهنګ نور ته ور وپېژني. دا هم د فرهنګ غني کول یوه ډېره مهمه لار ده.
تر اوسه پر چورته ګوري هغه کسان چې په اروپا او په امریکا او په دغو ځایونو کې وو، سیاغه افغانان چې یو لویه برخه تعلیم یافته هم ده، ډېر کم تقریبا یعنی کمش باړي کړی دي. ځینې کسان چې زه پېژنم چې کله مې خبرې ورسره کړې دي چې ژباړه څرنګه، دوی داسې یو ځواب راکوي لکه په ډېرو نادرو شیانو پسې چې ګرځي چې هغه به راژباړي. فکر نه کوي چې تاسو چې اوس فرضاً په فرانسه کې اوسئ، د فرانسویانو ډېر عادي شیان هم د افغانانو لپاره ډېر مهم دي، دا باید راوښ پړي.
د افغانانو لپاره که مهم دي، کین د افغانانو لپاره جالب دي اتمن، او د دغه شیانو معرفي کول په خپل د افغانانو فرهنګ غني کوي. البته د یو کار د نه کولو لپاره بهترین عذر دا ده چې سړی وایي چې دا کار زه ښه کول غواړم، یعنی د ښه کولو په بڼه باندې نه کولو ته سړی لار جوړوي. دا هغه څه دي چې موږ ډېر افغانان په دې باندې اخته یو، غواړو چې شاهکارونه وژباړو، غواړو چې شاهکارونه خپل ټولنې ته وړاندې کړو، او په نتیجه کې هېڅ هم نه کوو.
یو بله خبره که څوک څه نه ژباړي، لیکن ځینې افغانان دي په مثلا په اروپا کې فعالیت کوي، دلته شعر لیکي، دلته داستان لیکي، خو د دوی په شعر او په داستان کې اوس هم همغه د افغانستان اثرات دي، د اروپا آب هوا ادبیاتو دا د دوی په شعر او داستان باندې اغیز نه دی کړی. علت څه بولي؟
حتی د افغانستان آب هوا هم په شعر کې نشته. دوی همغه د افغانستان ګودر او منګی په شعر کې دی، هغه د کلیوالي سندرې په شعر کې دي چې اوس په کلیک کې نشته دی. یعنی دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره ګرځي او دا خلیا افغانستان نه د افغانستان نمایندګي کولی شي نه اروپایان ته د افغانستان په توګه کولی شي نه په خپل افغانان ته لري.
استاد منلی که مثلا عام افغانانو تراش هغه افغانان چې پاکستان ته ولاړل مثلا جنوی عوام عادي خلکو جنوی د غنیو د جوسو د ایستلو ماشين وطن تراوړ هغه افغانان چې بازګران و ویران ته ولاړل له خوې د پستو د باغونو چلز د کو باغونه په افغانستان کې شودل لیکن تعلیم یافته افغانانو چې اروپا ته راغلي دي امریکا ته راغلي دي دوی او ادبیاتو سره اوسب سرکار لري د دوی په ادبیاتو کې علت تاسو څنګه چې دوی ولې د ټولنو هیڅ اخیس نه د اخیستې په خپل لیکنو کې
نه د مخه فرض وکړي چې اما خبر ده چې د سره د افغانستان یو خیالي تصویر دی او غواړي چې هغه خیالي تصویر وو پالي نو دغه خیالي تصویر پالل دوی د لوی خو د اروپאי واقعیتونه لري کوي او د بل خو د افغاني واقعیتونه لري کوي او د زوړ ترمنځ د دین لار وکړه
ځینې کسان چې بیا ګذر ته هم اشاره نه کوي او هڅه کوي چې نوی موضوعات په شعر کې راوخلي لیکن بیا هم کلونه کلونه په اروپا کې ژوند کړی دی مثلا د شعر موضوع ته کزرا شم په شعر کې ډیر ښکارا ریالیزم په اروپا کې دود دی او عام دی لیکن د افغانانو په شعر کې اوس هم معشوقه پکې ورکه ده هیڅ څوک نه پیژني چې دا معشوقه څوک ده ولې دا اثر الته نه انتقالیش
دا اثر دا هم ځکه نه انتقالیږي چې دلته افغانان د دې په سن دي ګرځېدلي چې لومړی اروپای واقعیتونه درک کړي او بیا یې خپل فرهنګ ته انتقال کړي د اروپای واقعیتونه دوی د ورځني ژوند مسایل اخیستي دي او په هماغه کې محدود پاتې شوي دي او په خپل دین نه وتی او خپل فرهنګ ته د انتقال لپاره په دغه ورځنۍ مسایلو کې ډېر څه نه ویني چې خپل خلکو سره په خبرې وکړ شي نو د سې یو ډول لار چې نو ورکه ده د دین هغه څه چې د دوی د ژوند صحنه ده او هغه څه چې د دوی د فکر صحنه ده دا دواړه صحنې سره په ارتباط دي.
فکر نه کوي چې ولاته شاید دای چې دوی چې په کوم وطن کې ژوند کوي په کوم اروپאי هیواد کې امریکایي کې ژوند کوي هلته لږه ژبې سره آشنا دي خو د غوی ادبیات نه لولي چې اثر پیوږي
نو د ادبیات نه لسته لکه عام دغه چې د ټول سره آشنا دي ورته خپل نه دي دا ټول خپل کړي نه دي ټول نه په ماسن دي ورنه نه وتی دي فقط د ټول کې ژوند کړي دي او ژوند یې د څه ورته چې ورځي شپه کړي او شپه سبا کړي دي نو په دې سره ته کې د فرهنګ د وځ د لپاره تکول مشکل دي د فرهنګ د وځ د لپاره باید سړی په یو فرهنګ ورننه وځي اگر خپل کاندي او بیا چې خپل ک خپل خلکو ته منتقل کړي دا کار زحمت غواړي او دا زحمت د کم خلکو په ځان باندې وړي
هغه کسان هغه لیکوال چې یو څه بوي کوي یو څه ویني یو څه اوري او یو څه لمسوي او هغه نشي لیکلی نو دا څنګه ادبیات
نو دا دغه ادبیات چې موږ نن واخنه تجربه کوو یعنی هغه ادبیات چې وختونه پردي نه د خپل خلق په درد خوري او نه بل څه په درد
له شغله منلي په مننه
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د ډرامې لیکلو عملی لارې چارې کتاب په 218 مخونو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب عبدالنافع همت لیکلی دی. د ډرامې د لیکلو لپاره د نړیوالو کرکټونکو یو وړاندیز دا وی چې د شکسپیر، آنتون چخوف، آرتر میلر او داسي مشهور لیکوالو ډرامې باید لومړی ولولي. په افغانستان کې د ډرامې لیکوال په نشټ برابر دي او کو وایم چې نه لرو خبره به مې ممکن سموي. نړیوال ډرامې هم ډېری کمش بدل شوې دي نو د خلکو د پوهېدو لپاره مثالونه مهم دي ل شاغلي همت څخه مې هم دا پوښتنه وکړه چې دوی په دې کتاب کې موضوعات ل مثالونو سره لوستونکو ته روښانه کړی دي که څنګه
ما ته ډېر هڅه کړې ده چې یو اړې عملي لارې چارې روښانه کړم او بیا د یو مثال راوړم چې ما هغه هم یو نړیوال مشهور اثر تخي او هم زموږ د ټولنې سره اړه خولګي.
همدغه مثال تاسو د ډرامې په شکل باندې وړاندې کړی دی او کنه صرف اشاره مو ورته کړې ده چې لدی کې داسې ډرامه لیکل کېدای شي؟
نه نه، پر مثال مې راخستلی، یعنی ما د نړیوالو ډرامو څخه مثال راخستلی، یعنی د ناولو سره راخستلی، یعنی د لنډ کیسو څخه راخستلی. په دې خاطر چې د ډرامه سره پر کیسه باندې ولاړ وي،
د ډرامې د لیکلو په وخت ځینې ناقدان دا وړاندیز کوي چې شای دا شوي چې لیکوال د ډرامې کلایمکس یا د اوج لټکی پیل کړي، لیکل پیل کړي، بیا یې پای ولیکي او وروسته لومړۍ برخه ولیکي. داسې وړاندیزونه ممکن نویو ډرامه لیکوالو ته شوي. همت صاحب، ستاسو په کتاب کې دې اړخ ته څرنګه توجه شوي؟
نو دا خبره عمومي زفر اگر سمه نه ده سړی د اوج څخه شروع کی، دا خبره د تیاتر پر ډرامه کې ده. د تیاتر پر ډرامه کې معمولا درې پردې، نو په اوله پرده کې کرکټرونه معرفي کیږي، بیا وروسته د دې ترمنځ کشمکش دی، بیا وروسته نتیجه یا کنکلوژن دی. نو په سریال راډیو ډرامو کې، په تلویزیون ډرامو کې بیا دا خبره سمه نه ده. نو بیا موږ د راډیو یا د تلویزیونی ډرامو یو بل برخه لرو، یو ټوټه چې هغه ته سپارت وایي. سپارت د ډرامې هغه تر ټولو وړوکې ټوټه ده چې هغه په اوج سره پیل کیږي او په اوج سره پای ته رسیږي. نتیجه ټوله په همدې کې خلاصیږي، یعنی هر څه په همدې کې راځي.
یعنی تاسو وبخښئ، یعنی تاسو مختلف ډولونه د ډرامې واضح کړي دي او مثالونه مو بیا ورکړي دي.
و ما د تیاتر څخه نیولې، یعنی د تیاتر برخې مجلار اوړي دي، او د تیاتر په برخو کې هم پر داسې برخو غدلم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې چا نوم نه دی اوریدلی، لکه مثلا مخفي یا انویزیبل یا پټ تیاتر، چې دا یو داسې تیاتر دی چې په نړۍ کې ستا د خلک خوښي ډېر موثر دی. زموږ په ټولنه کې به ډېر ګټورې که کاشکې موږ درلودی، خو نه لرو. دا مې هم تشریح کړی دی، ګټې مې تشریح کړي دي، جوړښت مې تشریح کړی دی. نو دغه خبره چې تاسو یاده کړله، دا یوازې په تیاتر کې ډېر موثر دی.
احمد صاحب، د تیاتر د ډرامې په ارتباط د اوږدې صحنې په برخه کې یا د اوږدې مکالمې په برخه کې کرکتون کې دا ټینګار کوي چې په یو عمل یا یو حیرانوونکي پیښه کیسه بدله کړي یا بل پردې ته خبره واړي، دا مسله څنګه د تیاتر د ډرامې په برخه کې روښانه شوی؟
نو ورته ډایلاګونه که تیاتري هغه که تلویزیونی که ډرامه، نو دا یو عیب بدل کیږي. ډېره باید هڅه وشي چې ډایلاګونه ډېر لنډ وي او عام فهم وي، یو د بل سره تړلي. په زړو ډرامو کې دې نوي ضرورت ته نه ګوري، نو نتایج ته نه ګوري، خلکو خوښ ته نه ګوري. یعنی پره نیمه صفحه یو ډایلاګ ما لیدلی دی، او ما د ډایرکټرانو څخه اورېدلي چې دا چې کله موږ په مسلینو باندې یادوو، نو دا درې ورځې وخت لګېږي، دا یوه هفته وخت لګېږي، دا ته میاشت وخت لګېږي. اوس په یوه میاشت باندې یو مسل یو ډایلاګ په یادوي اورېدونکي به څنګه تعجل کړي دومره وو ډایلاګ.
احمد صاحب، وبخښئ، په همدې برخه کې فکر نه کوي چې نوې ټکنالوژي ډېره مرسته کوي؟ کېدای شي چې د ټکنالوژي په برکت باندې دغه مکالمې څوک حفظ نه کړي او وایي له خطه یې ووایي او ورته مخته په پاڼه کې وي.
بېخي ما کتاب پر دوه برخو ویشلې دي، یو د ډرامې داستاني برخه ده، یو د ډرامې تخنیکي برخه ده. په خوا چې په ډرامې لیکل کېدلې، نو لیکوال به داسې فکر کوي چې دا د ډرامې تخنیکي برخه په ما پورې اړه نه لري، دا د ډایرکټر کار دی. اما اوس وضعیت داسې نه دی، اوس چې هر ډرامه لیکل کېږي دا تخنیکي برخې ځکه ضروري، اول خو د ډرامې فارمټ ضروري دی. څوک چې ډرامه لیکي دی د اوله سره د ډرامې خصوصیات چې لادي په احتیاط ته لیکي، هغه یوه ډرامه ده. که یې راډیو ته لیکي، یعنې دا سکریپت یې فرق کوي، ډایلاګونه یې فرق کوي، دا ټوله داستاني خصوصیات یې فرق کوي، او که د تلویزیون لپاره لیکي دا فرق کوي. حتی په دغه پخوانیو ډرامو سکریپټونو که تاسو وګورئ، دا د ډایلاګ د ویلو دا طرز به نه لیکي چې په خندا په ژړا په ژړغوني حالت، دا باید ولیکي په دې ډایرکټر نه دي خبر چې تاسو څه ډول هدیا ده. هغه اصلي مرکزي هدیا یا هغه فرعي هدیا، هغه د ډایرکټر چې هغه ممسی چې به کومه خبره کول چې لیکوال به غوښتل هغه به بلې خواته کله کله تلله. اما اوس دا شی ډېر د ظرافت خواته تللی دی، ډېر د دقت خواته تللی دی. اوس ډایرکټر لیکوال او ممثل دا یو د بل سره نږدې شوي دي، یعنی یو د بل څخه زده کړي، یو د بل په اړتیاو باندې پوهېدلي دي. یعنی لیکوال کوس ډرامه لیکي باید د ډایریکټر ارچاو ته پام وکړي، د ممثل ارچاو ته پام وکړي، او ځینې تخنیکی ارچاو ته پام وکړي چې آیا دا تمثیل کېدای شي او کنه تمثیل کېدلی. امه خبر چې تاسو وکړه دا ډایلاګونه شته هم اوس ټکنالوژي دا کار اسانه کړی دی، یعنې ځینې ډایلاګونه په موزیک باندې د دې پر ځای چې دوی وایي چې زه دومره غمجن یم او دا دی که یوازې په تندي باندې لاس ونیسي او د ده په بکګراوند کې یو ډېر غمجن مثلا موږ د افغانستان په د موسیقي په حالاتو کې سارنګي چې ورته وایو، سارنګي معمولا یو ډېر غمجن موسیقي ده چې دا که چېرې په بکګراوند کې دا تمثیلي کې دا سړی غمجن دی بېلې چې خبرې وکړي نو دا ډېر اسانه ده. یعنې سره زه موافق یم دا کار ډېر اسانه کړی دی چې ډایلاګونه رالنډ شي، یا ځینې داسې حرکات شته، یا ځینې داسې نور دا ډیکور داسې جوړېدلی شي چې اصلا ډایلاګ ته بېخي ضرورت نه پیدا کېږي او یوه اشاره به کافي.
تاسو د فارمټ جوړښت موضوع ته مخکې اشاره وکړه، ځینې کره کتونکي دا وایي چې د ډرامې تر لیکلو مخکې باید پایل منځ او پای ته پام وشي، او ځینې بیخي د پایل منځ او پای سره بیخي نن سبا مخالف دي، خو بیا هم دا موضوع خصوصا د هغه چا لپاره لکه په افغانستان کې چې ډرامه لیکي پایل او منځ او پای مهم دی، ځکه چې مبتدی ډرامه لیکوال لرو. څنګه دا مسله تاسو روښانه کړئ په کتاب کې؟
تاسو بیا نن دغه درځمې د لیکلو د عملی پړاوونو مهدف دي او که د داستاني
نه نه په خپل ډرامه د خپل ډرامه، یعنی په ډرامې کې پایل او پای منسته پاملرنه د لیکلو په وخت ضروری ده.
او دا ډیره ضروری ده، یعنی زما په نظر کې چې زه ډرامه د اول وار مثلا تلویزیون چرنوم یا رادیو اورم، زه به تاسو هم دا څوک دی او څو غواړي بیا چې دې کړه د ټکر مرحله ته زی اپ نو بیا چې ورسته دوی دغه بیا او ټول رازونه چې په شاکی ځای هغه اوج دی کلایمکس دی، ډیر وخت د دې ډرامې چې زړې شپې د نتیجه معلومه سواله ډراما ډیر اوج د سوي، یعنی دا دې ضرورت چې بس په پام کې ونی چې کله ډراما هغه کلایمکس اوج ته ورسه د باید ډیر ژر پرالان نشي او ختم شي. تر چې بیا ځای اوج دی سوي دا په دې معنی چې لیکوال په دې نه دی پیدلی دا پړاوونه شنه جو وډلې په ترتیب سره یې دقت نه،
یعنی پلاټ ته سم پام نه کړی، لیکن دلته دی لیکن د پلاټ تر څنګ یو خو اصلي پلاټ دی چې دې ته باید پام وشي، بل فرعي پلاټ دی چې د کرکټرونو په واده کې مرسته کوي. د فرعي پلاټ ته تاسو اشاره کړې ده په خپل کتاب؟
ما په بل شکل باندې اومه فرعي پلاټ اشاره کړې ده، مرته یو بل باس لرو چې دا تر اوسه پوری په ډرامه کې اصلن په پښتو کې باس نه ورونه کړی. پتیر بیا یعنی په لنډو ډرامو کې چې موږ د سیمبل پلی وایو، یعنی هغه ډرامه بیا وان اپیسود چې ورته وایي چې په یو اپیسود کې خبره شي، دا کار خو ډیر اسانه دی. یعنی دا لنډو ډرامه د لیکوال کول چې په خپل ذهن کې دغه د هر کرکټر د خصوصیات دا د هغه پیښې په یو کرکټر پورې تړلې، هغه په خپل ذهن کې ترسیم کوي، هغه نه زیریږي. اصلي ستونزه په اردو ډرامو کې ده چاغه شل کاله دیش کاله پنځوس کاله شپته کاله اویا کاله شلیږي، دا د کرکټرونو د دوی د پیش باید چې یاداشت سي. مثلا د نوې کور ژوند ځایمه تقریبا نه دی اوس دیش کاله کېده شلیږي، نو دا که لیکوال د کرکټر د ټولې پیښې د یاداشت کې دا اولې ورځې څخه بیا د کرکټرونو د پیښې ګډوډي کړي، مثال په ډول په ډرامه کې یو کرکټر دی د زړه عملیات یې کړی دی، هغه د زړه تکلیف لري، ډاکټر یې ورته توصیه ورته کړې ده چې ته به فزیکي کارونه نه کوې، یا ته ډېر به پلی نه ګرځې، نو هغه خو د اورېدونکو یا د لیدونکو یاد نو بله ورځ موږ د څخه فوټبالر نه شو جوړولی، خو که دا پیښې موږ یاداشت نه کړو. یعنی یو عملی مثال په افغانستان کې، یو عملی مثال په افغانستان کې د نوې کورنۍ ژوند ډرامه د دې یو ډېر غټ کتاب لري، د هر کرکټر چې د سیم ډرامې تر هغه دی هر څه چې برده باندې تیر شوی دی دا ډېر په تفصیل ډېر په دقت سره یادښت کړی دی، حتی فصلونه ورته معلوم دي چې په مونی کې دا پیښه ورته راغله، په ژبې کې دا ورته راغله، دا نه راغی باندې تیر سولې د سپین زری دی اوس، یعنی هغه په سم د رادیو ده خو هغه جسمي حالت یې نه معلوم کړی چې دی اوس دنګر شوی دی، دی اوس ژر یې سپینه ده، دی اوس کمزوري شوی دی، دی اوس امثال دی دا دی، نو که چې یو څوک په ډرامه کې دي خلک پوښتنه چې دا سړی زور سو بډا سو دا بیا وکاله سو بیا خو دا غسه کرکټر یا فوټبالر نه سو جوړول یا که څوک په پیښه کې ورن سو بیا خو هغه ډریور خبرې نه شنو او دا هغه وخت کېدای شي چې موږ پیښه ډېر په دقت سره یاداشو.
شغل همت ویل چې ډرامه په کیسه ولاړه ده. پازاجی رڑوی مجله کې وړاندې وکیسه لرو خو سمدستی له کندوز راپور لرو چې هلته د کتاب پلورنځیو بازار سوړ شوی دی. پخوا د کندوز ښار د ولایت په واټ کې په لسګونو کتاب پلورنځیو چې په ځای د کوژدو ودونو او نورو محفلونو لپاره د ګلانو د اخیستو دوکانونه ودن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ښار کې زیات شمیر کتاب پلورونکو ګل فروشۍ ته مخه کړې ده. په یاد ولایت کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي. دیرش کلن محمد الله پخوا په کندز ښار کې د کتاب پلورنې دوکان درلود. هغه وایي چې په ورستوي کلونو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار خورا پیکه شوی و. نوموړی وایي خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیر او پلور کاروبار پرېښی.
به دلیل کې کاروبار کتاب فروشي پر رنگ نه بود مثل ګل فروشي. واقعیت
د کتاب پلورنې کاروبار به خوند سوی وو. په هیواد کې د بیکاری لامل ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعه لپاره کتابونه واخلي او ترڅنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو او کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی. دا هغه لامل نه دی چې موږ له کتاب پلورنې سره مخه شو کړه او پر ځای مو ګل فروشي جوړ کړه.
د کندز ښار د ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکی نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
روزه بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسني اثر کې انټرنیټ او خواله رسنۍ او خلک او پتیره بیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي او لامل زمونږ پټولنه کې د مطالعه فرهنګ لمنځه تللې. په دې ورستي کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی وو. نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
د ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزې د خلکو ترمنځ د مطالعه فرهنګ پیکه کړی او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو آزادۍ رادیو ته وویل:
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله وسره دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک لکه انټرنیټ ټلګرام او د نورو سره پرتلنه کوو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو د ټولو هغه لوستو کسانو نه داده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنوي کې د بوختیا ترڅنګ مطالعه ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي. په کندز کې د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشید وایي:
اکثر ځوانان په انټرنیټ کې په کمپیوټر کې په موبایل کې بوختي او دا هم بل لټ کېدل شي. د ځوانانو څخه مهیله دا ده چې هیڅ وخت باید تسلیم نشو. کتاب یو مانوي سرمایه ده او هر هغه کس چې د کتاب سره ملګرتیا کوي زه باوري یم چې هیڅ وخت به د بدلارو په لور باندې زی او یو ورځ به د خپل د زحمت پایله ویني.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره د سیاسي تحولاتو لامل له هیواد د فرهنګیانو لیکوالانو او علم ادب منوالو وتل اقتصادي ستونزې بیروزګاری او ترڅنګ انټرنیټ او خالو رسنوي ته د خلکو ډیر لاسرسي هغه هم د لاملونه دي چې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار یې اغیزمن کړی دی.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15
په کندهار کې د احمد شاه بابا کور رغول کیږي. مخکې تر دې چې د دیشمنی پاړه راپور خپور کړو له لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتونځوی څخه به د دې کور په اړه واورو.
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمد شاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوشتلو سره دلته د څلورو مهمو وزرانو او په خپل احمد شاه بابا او د هغه دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمد شاهي وایي چې د احمد شاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور. نو موږ ویلای شو چې دغه سیمه یو پراخه سیمه وه. دلته د احمد شاه بابا پامل او د هغه د وزرانو د شورا ځای او دغه د پریکړو ځای دغه د مطالعه ځای وو په دې کور کې که څه هم موږ اوس د احمدشاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو، مالو مشرانو اورېدلی دي چې دغه د احمدشاه بابا اوسنۍ کور تر ډیره حده پورې یوازې یوه برخه د دې کور ده. د بدمرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسېدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای او کور ډیرې برخې وپلورل شوې او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي. نو موږ ویلی شو چې د احمدشاه بابا اوسنۍ کور یوازې هغه د پامیل ځای دی، د هغه د پرېکړو ځای، دغه د مطالعې ځای او د هغه د وزیرانو د ناستې ځای اصلا اوس موږ د لاسه ورکړي. دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او تر څنګ اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پر سر دالان لري. ویل کېږي چې په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله. د دالان په چپه او رسته کې یو ډول دلیزونه دي. په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غژنیونکي په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا احمدشاه بابا څه امر کوي او دی باید عملی کړي. په یاد کور کې د ارواښاد د شهید داود خان لخوا څخه یو ډول پلستر دننه سوی دی چې د کندهار د مشرانو سم اورېدلی دي چې پلستر له دې عمله وسو چې د احمدشاه بابا د هغه وخت په کور کې دننه نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواښاد داود خان د ګچو په موټ فقط هغه نقاشي پلستر کې لدی خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکی څوک پیدا سي پلستر په مسلکی ډول رابیل کې برته غ نقاشي روغي کې. بل خبره چې په شفاهي ډول ما اوریدلې ده دا چې په دغه کور کې لکارسو ګچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو په سپینو او چنل سوی گچو باندې یو ډول سرشناک گچو باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډیر ټینګي او دوامداري یو ډول ځلاو ښکلا هم لري.
په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی د حکومت اطلاعات فرهنګ وزیر د احمد شاه بابا له کور څخه په کندهار کې لیدنه کړې او شمنه یې کړې چې دغه کور برغوي او د سیلانیانو لپاره به پرانیستې وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د احمد شاه بابا کور د کندهار شهر د سدوزو په تاریخي کوڅه کې دی. د دې تاریخي کور په اړه ازادي راډیو څمد وړاندې راپور خپور کړی وو چې د نه پاملرنې له امله زیانمن شوی او ځینې نورې برخې د ویجاړې دوه لګواړ سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي د دوی د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د خپل سفر پر مهال د احمدشاه بابا له کور څخه لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور به ورغوي. شاغلی سعید زیاتوی چې د احمدشاه بابا کور 300 کال تاریخي مخینه لري او د هیواد د مهمو تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي چې دوی هم د ارزښت په کتو غواړي دا کور ورغوي ترڅو د بهرنوی او کورنوی سیلانیانو پام ځانته واړوي.
تاسو ته شمال موږ چې اوسم اسلامي امارات په تاک سره ډیر زیات سیلانیان افغانستان ته راځي ځکه په ستدي روخو په هیواد کې امنیت راغلی دی. همدارس کندهار ته ډیر سیلانیان راځي او دوی زیات تمرکز د تاریخي ابداتو پر لیدنه باندې نو دا کور غور سي او سیلانیان بالا ډیر اجل کی او مجبوره د ډیرو سیاحینو سیلانیانو قربان وګرځي.
د احمدشاه بابا د کور یو ساتونکی عبدالحادي وایي د یاد کور د لیدنې لپاره یو شمیر خلک راځي خو کچیر دا کور په اساسي ډول ورغول سي ګڼ شمیر سیلانیان به ورمات سي.
اوس خو ډېر سیلانان راځي، دلمن دوم راځي، مثال کابل سوم راځي، جلال آباد سوم راځي، هغه چې زه بس منظم مزم سال سپادې زور تناسب سیلانیان چې راځي سرای ګور ډېر خوشاله سي. نو دی وایي چې د جې کار څو شروع کیږي مارته ویل چې مال له خیر سره په دا وس امارات کې به د خیر سره کار شروع سي چې جوړ سي برب سیلانیان به هم ډېر سي او دا ځای به مثال وساته سي د نړۍ دوه سبم محفوظ سي او سیلانیان هر وخت راځي دونه خوشاله سي چې چوپی سي ورکه هم دونه خوشاله کیږي کله د سرای چوي.
په کندهار کې د احمدشاه بابا د کور په چیر ګڼ شمیر تاریخي ځایونه او ابدي استه چې یو شمیر بیا رغونی او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
طالبانو ژمنه کړې ده چې په کندهار کې به د احمدشاه بابا کور رغوي. د دې کور پاړه د جمهوریت پر مهال پخوانی ولسمشر اشرف غنی هم د کندهار د سفر په وخت ژمنه کړې و چې دا کور به د ارګ د سلام خانی مانی پسیر رخوي. په هغه وخت کې د کور د استملاک ستون سوه او چارواکو ویلي وو چې دا کور به تر ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي چې سیلانیان یې لیدو ته ورځي، خو هغه ژمنه په ځای نه شوه. اوس طالبان ژمنه کړې ده چې دا کور به رخوي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
دا سدی رادیو ادبی مجلې د پروګرام روسیو تر رسیدلی یو د هسپنوم د لیکوالي عابد سپوشمی لاند اکسلرو چې د خبرونې ته په خپل شخص سب کړي را لېشل.
د کوټې لکړکۍ لاندې سرک ته ګورم، یو یو موټر حسابوم چې تیریږي. لګ لري یو پلورنځای هم ښکاری، خلق نشم صحیح کولای، خو زیړ چتری وینم چې پری ولاړه ده. دوه ساعته کیږي چې دې کړکۍ ته ولاړه یم. نن مې له سهاره زړه ډک دی، هیڅ نه پوهیږم څه وایي څه غواړي، بس یوازې درد احساسوم. د ژړا غږ یې اورم خو پر علت یې هم نه پوهیږم. کلک پام ورته وکم، پوهیږم چې ما به هم ځان سره په چغو کړي. کړکۍ مې بند کړه، نور نو په کوټه کې وخت نه تیریږي. کرمچ مې په پښو کړل، انوارۍ کې مې ډبل کوټ ته وکتل، خو زړه مې ونه شو چې وای غوندم. ښایي زړه مې و چې د ژمي یخې هوا سره لوبې وکړم. راښکته شوم، بایسکل می را واخیست، خو نه پوهیدم چیرته لاړه شم. بایسکل می لزان سره روان کړ، د کوڅې پای کې همغه زیړې چتری والا هټۍ ته ورغلم. آیس کریم یې جوړ کړی و. لما مخ کې یو ماشوم او له ماشوم سره یو د ډیر عمر سړی هم ولاړ و. ډبل کوټونه یې اغوستي و، لاسونه یې خولې ته نیولي وو، د لاسو ګوتې ګرمولې. یو آیس کریم مې واخیست او روانه شوم. له کوره ډېره لرې لاړم، خو د زړه حالت کې مې هیڅ بدلون حس نه کړ. د اوبو له غاړې پر څوکۍ کېناستم. نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي په ورکېدو وه. ځان سره مې وویل، ځینې وخت چې ژوند کې هر څه ولرې بیا هم ولې داسې ښکاري لکه هیڅ څه نه لرې. چې هر څومره خوشحاله اوسې بیا هم د زړه په یو کونج کې درد ولې حسوې. چې ټولې لارې درته خلاصې وي خو بیا هم پرې د تللو لیوالتیا ولې نه لرې. همدا پوښتنې مې ذهن کې ګرځېدې او د زړه ورک درد پسې ورکوم. کله مې زړه غوښتل سترګې پټې کړم او خوله خلاصه او دومره وژاړم چې ټول طبیعت ځمکه ونې پاڼې لارې کوڅې را سره واوري، خو ژړا ته مې لا هم زړه نه شو کولای. دمې ته ناسته وم، آسمان کې یو یو ستوری په ښکارېدو شو. ورکتل مې اوبو کې لرې د ګروپونو سیوري هم ښکارېدل، خو زړه مې نه ښه کېده، هماغسې پټ پټ خوږېده. ښایي د چا اوږه مې په کار وه چې سر پرې کېدم، یا هم ښایي د چا ګرم کوټ مې په کار وه چې راوای غوندې، او یا ښایي د چا درانه لاسونه مې په کار وه چې رانه تاو یې کړي. ښایي د مور غږ مې غوښته چې وای ورم، نه پوهیږم. پورته شوم، بایسکل باندې مې پښه واړوله، روانه شوم. د کور د کوڅې دوکان کې لا هم یو یو کس ښکارېده چې ځي او راځي. کور ته راورسېدم، ستړی وم، سترګې مې پټې کړې. ویده شوم، پوهېدم چې سبا ته به یو څه خایم.
لا لحمدی سره د ازادي رادیوي ادبي مجلې دا غن رانغړم تر بلې وی مو زحمت شي پر خدای سپارم شدی وی
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کیږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی